آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غک آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیرانا نورستانیم، په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
زلمی خلیلزاد په کابل کې د زمیر کابلوف سره کتلی دي. د پاکستان د پاوز د استخباراتو د ادارې په پخوانی مشر د تقاوت پیسې بندې کړې دي، او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان او هند وروسته چین ته تللی.
سرټیکی تاسو واوریدل په خبرونه کې، دا او یو شمیر نور مهم موضوعات، مرکه او راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د ملي امنیت شورا کارکوونکو باندې د بهرنیو سفارتونو معاشونه د معلوماتو د خوندیتوب لپاره بند کړي دي.
موږ په شورای امنیت کې هر هغه خارجي پروژه چې وه چې کماشات یې ورکول که هر څه یې کول ټول مو خطا کړل.
او د اقتصادي چارو کارپوهان له نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي تړونونه مهم بولي. دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي، خو اوس د دې مهال خبرونه شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو لنډ خبرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د معلوماتو د خوندیتوب او په بهرنیو مرستو د تکیې د راکمېدو په هدف د دغه شورا کارمندانو ته د بهرنیو ادارو لخوا د معاشات ورکول بند کړي دي. د ملي امنیت شورا رئیس زیاته کړه چې د بهرنیو ادارو لخوا د امنیت شورا کارمندانو ته د معاشونو ورکول د امنیت او معلوماتو د خوندیتوب له پلوه دوی ته یو ګواښ و چې دوی دغه معاشونه وربند کړل. ښاغلی محب وویل چې هیڅ یو هیواد په بهرنیو مرستو باندې نه دی جوړ شوی، او پر بهرنیو مرستو د اړتیا راکمېدو لپاره په کار ده چې افغانان له خپلو موجوده امکاناتو نه د هیواد د جوړولو لپاره کار واخلي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د روسیې د ځانګړي استازی سفیر کابلوف سره کتلی. دا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د استازو لومړنۍ کتنه ده چې په افغانستان کې د امریکا د رول په حق له د روسیې د انتقادونو وروسته کیږي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې د ښاغلي کابلوف سره د کتنې په اړه لیکلي، موږ موافقه وکړه چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره همه شموله بین الافغاني خبرو ته اړتیا ده. د دې لپاره چې مخکې لاړ سو، افغانان باید د خبرو یوه همه شموله متحد او ملي پلاوی چې افغان حکومت او نور افغانان پکې شامل وي وټاکي. خلیلزاد همداشان لیکلي دي چې ښاغلی کابلوف او ما د طالبانو په سفر په بندیز هم خبرې وکړې. موږ به د طالبانو د استازو لپاره چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي د ملګرو ملتونو د سفر د بندیز لرې کولو ته لارې چارې ولټوو. ښاغلی کابلوف په دې وروستیو کې په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې په خپل ماموریت کې ناکامه سوې ده، او د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړتیا یې ټینګار کړی دی. د ښاغلي خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ترمنځ کتنه په انقره کې د روسیې په سفارت کې سوې ده، خو په دې لیدنه کتنه کې د بحث وړ مسایلو په هکله هیڅ ډول جزئیات رسنیو سره نه دي شریک سوي.
طالبان وایي د قطر غونډه کې د ملا برادر د ګډون اړتیا لا نه ده پیدا شوې. وسلوال طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر ځکه د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي چې د نوموړي لخوا اعلان شوی مذاکراتي ټیم ته د امریکایي پلاوي سره د خبرو صلاحیت ورکړ شوی دی. طالبانو نن د جمعې په ورځ مطبوعاتو ته په یو بیان کې ویلي دي چې د رویټرز خبري ایجنسی لخوا خپور شوی راپور چې ویلي و د سفر د اسنادو او د طالب مشرانو ترمنځ د ناحل شوو مسایلو له کبله هغه قطر ته نشي تللی رد کړی دی. طالبانو ویلي دي دا چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال دی، نو د نوموړي په ساویال امریکایي لوري څخه هم په دغه مذاکراتو کې برخه نه لري چې ملا برادر په دغه خبرو کې برخه واخلي. په دې حکله مرکه لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري.
خبرونه ته دوام ورکوو. د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې بند پاته موټر چلوونکي وایي که دولت د یادې لارې خلاصولو غم ونخوري پر دغه لار بند پاته مسافر به د لوی بشري ناورین سره مخامخ سي. د سیمې دوه تنو موټر چلوونکو د جمعې په ورځ د کپ پر دریمه امریکا ژغ ته وویل چې له تیرو شپږو ورځو په مقر ولسوالۍ کې بند پاته کسان تر شنه اسمان لاندې په سړه هوا کې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ سوي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوري. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځ د استخباراتو د ادارې په پخواني مشر د تقاوت پیسې بندې کړي دي. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن ویلي دي چې محکمې د آی اس آی پخوانی مشر ډګر جنرال اسد دورانی د نظامی اصولو نه د سرغړونې په قضیه کې مجرم ګڼلی دی، خو په دې حق لی نور تفصیلات ورنه کړل. جنرال دورانی د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د جاسوسۍ تاریخي یاداشتونو په حق په نامه کتاب لیکلی دی. په کتاب کې ښاغلی دورانی د 1990 نه تر 1992 کاله پورې د موضوعاتو په حق له معلومات ورکړي چې هغه په دې وخت کې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا آی اس آی مشر و. په کتاب کې دا هم لیکل شوی دی چې پاکستان په 2011 کال کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژلو کې د امریکا سره همکاري کړې وه. د پاکستان د پوځ ویان همدارنګ ویلي دي چې دوه نور پوځیان هم د جاسوسۍ په تور بندیان دي، خو نور معلومات یې ورنکړل چې چاته جاسوسي کوله.
د سعودي ولیعت محمد بن سلمان د پاکستان او هند څخه وروسته چین ته تللی. ښاغلی سلمان نن د چین د جمهور رئیس ژی جی پینګ سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې وستایله. د چین او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیزې سوداګري تیر کال درو دیش په سولو کې زیاته سوې ده، او د سعودي ولیعهد وویل چې په لوړه کچه خبرې د دې سبب سوي دي چې د سوداګرۍ، دفاع او امنیت په برخه کې همکاري لا زیاته سي. محمد بن سلمان وویل چې د سعودي او چین اړیکې د ډېر پخوا راهیسې دوستانه دي او تر اوسه پکې هیڅ ستونزه نه ده پیدا سوې.
امریکایي او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسلوال چې په سوریه کې د ماتې سره مخ دي د عراق سرحدي سیمو ته اوړي، او ښایي چې هلته امنیتي وضعیت چې د مخکې نه کمزوری و لا پسې خراب کړي. د عراق د استخباراتو د ادارې درې چارواکو او یو امریکایي نظامي چارواکي ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې یوازې په دې تیرو شپږو میاشتو کې د زرو په شاوخوا کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال عراق ته وختي دي. اکثره دا وسلوال د عراق د سرحد په هغه برخه کې اوړي چې په دښته کې دی، او امنیتي ځواکونه پکې هم چندانې حضور نه لري. د عراق د پوځ ویان برید جنرال یحیی رسول ویلی دی چې په سوریه کې د فشار زیاتېدو وروسته داعش وسلوال کوښښ کوي عراق ته داخل شي. کوردي ملیشي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سوریې په ختیځه برخه کې په داعش فشار زیات کړی دی، او کوښښ کوي چې د هغوی وروستی مرکز هم ترېنه ونیسي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په مصر کې د اعدامونو په هکله اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې په دې تیرو څو میاشتو کې په مصر کې اعدامونه زیات سوي، او دا یې هم ویلي دي چې په شکنجه ورکولو کې خلک مجبوریږي چې اعتراف وکړي. د بشري حقونو د څار ادارې یو ویان نن په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې د مصر چارواکي د تحقیقاتو پر وخت د شکنجې مخه باید ونیسي او په تحقیقاتو کې ټول قوانین تطبیق کړي. په مصر کې په همدې روانو میاشت کې 15 کسان اعدام سول. په دې کې هغه نه کسان هم شامل دي چې ګمان کیږي د سخت دریځ اسلامي ډلو غړي به وي. په دې نو کسانو دا تور و چې په 2015 کال کې په بمی چاودنو کې لاس درلود.
او هندي چارواکو ویلي دي د هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته د حقوقو بو بهدل بندوي چې دغه هیواد ته ورزي، او په بدل کې یې په هند ته هیڅ پیسې نه ورکول کیږي. هندي چارواکو ویلي دا کار په دې خاطر کوي چې پاکستان ته په هندي کشمیر کې د پوځیانو تر وژل کېدو وروسته سزا ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
قدر من اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې واوري چې د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وی د ملي امنیت شورا کارکونکو باندې د بهرنیو سفارتونو معاشونه د معلوماتو د خوندیتوب لپاره بند کړی دي. د ښاغلي محب دا سرګندونه د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار د پلویانو د کلک خبرګون سره مخ شوې دي. په مکړه په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې په دې شورا کې د افغانستان امنیتي پالیسي جوړیږي. د دې لپاره چې دغه امنیتي ادارې معلومات بهر ته درز ونه کړي، پریکړه یې کړې چې د ملي امنیت د شورا پر کارکوونکو د بهرنیو سفارتونو معاشونه بند کړي. حمدالله محب چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار، هلمند او روزګان د ولایتونو د ځوانانو یوې ډلې سره کابل کې خبرې کولې، ویل چې اوس د دې ضرورت دی چې پر بهرنیو مرستو د اتکا پر ځای پر خپلو امکاناتو اتکا وشي.
موږ په شورا امنیت کې هر هغه خارجي پروژه چې وا چې کماشات ورکول که هڅه کول ټول مخته کړ، هم د دې لپاره نه دي خته کړی چې هغه پیسې ته زموږ ضرورت نه و. د دې لپاره مخته کړی دي چې یو مرکز، یو ځای، داسې یو ځای چې د پاغه ځای کې د افغانستان امنیتی پالیسی جوړیږي او د هغه ځای د کارمند معاش دی یو سفارت ورکي. هغه کارمند چاته مسول دی؟ چاته باید وفادار اوسېږي؟ وطن ته او کاغه سفارت ته چې معاش ورته ورکي؟ ظاهره ده که بیخي ډیره وفاداری ولري مجبور دی یو ورځ خو باید ورسي، یو احوال یو پښتنه خور سره وکړي چې څه روان دي، قصه ورته وکړي. دغه اول خطر موږ ته دی، د معلوماتو د لحاظ، د مسؤلیت په لحاظ موږ هغه پیسې د هغه ځای وربند کړلې. دغه افتخار کافی دی چې موږ خپل وطن ته کار کوو په داسې یو ځای کې چې د افغانستان سوله او امنیت یې په لاس کې. دغه غټ افتخار دی، ولی هغه کومک، مالی کومک زموږ په دغه فعلي وضعیت کې نه دی پکار.
د ملي امنیت شورا سلاکار په دغه شورا کې د اصلاحاتو د بهیر په اړه خبرې وکړې او ویل چې ټولو هغو کسانو ته یې نه ویلې ده چې ورڅخه یې په دغه شورا کې خپل خپلوانو ته د کار غوښتنه کړې وه.
په شورا امنیت کې کېدای شي تاسو ډېر خبرې د هر چا زوی، ورور، خور حضور درلودی. یو خاص رقم کودکستان ځنې جوړ شوی و، هغه مو ګرده وایستل. هغه وکیلان همدانننم چې موږ سره تماس نیسي او وایي زما ورور مقرر کړه او اداد دی لري چې زه د زرهاو افغانانو نمایندګي کوم، بیرته یې توقع یوازې د خپل ورور د مقررې ما ته په اثبات رسیږي چې دا د خلکو نماینده نه دی.
د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د ملي امنیت شورا کې دغو اصلاحاتو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید دا کار له وړاندې کړی وي. د افغانستان د امنیتي او استخباراتي چارو یو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې ملکي یا امنیتي ادارې باید له بهرنیانو سره مخامخ اړیکې ونه لري.
بدبختانه په افغانستان کې حتی ګوندونه پیسې اخلي، شوراګانې پیسې اخلي، پوهنتونونه پیسې اخلي، تلویزیونونه، رادیوګانې پیسې اخلي. نه تنها د امنیت د شورا کارمندان یا د استخباراتو کارمندان، بلکې هیڅوک هم باید د خارجي موساتو نه مستقیما تمویل او کمال نشي.
د ښاغلي محب دغه څرګندونې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار د پلویانو له توند غبرګون سره مخ شوي. د ملي امنیت د شورا پخواني ویان قادر شاه دغه څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د محمد دانی پتمر د کار په موده کې هیڅ بهرني سفارت د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته معاش نه ورکوه، بلکې د ښاغلي قادر شاه په وینا د دغه ادارې معاشونه د مالي وزارت لخوا د افغانستان د ملي بودیجې لاره ورکول کېدل. ښاغلی قادر شاه ویلي چې دی د افغانستان په دغه ملي اداره کې کار کړی او تر کومه چې دی پوهیږي د دې ادارې ټول کارکوونکي په وطن او خپلې خاورې باندې مین او د دغه هیواد ملي ګټو ته ژمن او پاک نفسه افغانان دي. هیڅوک باید د دوی پر تعهد شک ونه کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت پخواني مین جاوید لودین چې د 1998 لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ښاغلي اتمر څخه ملاتړ کوي، هم د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سرګندونی سرپخت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. طالبان وایي د قطر په راتلونکي غونډه کې د ملا برادر د ګډون اړتیا لا نه ده پیدا شوې. وسلوال طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر ځکه د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي چې د نوموړي لخوا اعلان شوي مذاکراتي ټیم ته له امریکایي پلاوي سره د خبرو صلاحیت ورکړ شوی دی. طالبانو نن جمعه رسنیو ته په یو لیګلي بیان کې د رویټرز خبري آژانس لخوا خپور شوی راپور چې ویلی د سفر د اسنادو او د طالب مشرانو ترمنځ د ناحل شوی مسایلو لکه بل هغه قطر ته نشیتلی رد کړی دی. طالبانو ویلی دا چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال دی، نو د نوموړي په سویه له امریکایي لوري څخه هم په دغه مذاکراتو کې برخه نه لري چې ملا برادر په دغو خبرو کې برخه واخلي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره سواقت باندې بنا ده چې د ملا برادر خپل د قطر د پار دی په دې باندې اخته و چې د کوچنیان دی کورنۍ دی داغه اسناد جوړ کیو هغه ولر چې البته تر اوسه پوری زده د اسناد او د جوړېدو خبره یعنی تر دا وخت پوری چې راپېژنم تخخادي زده د اسناد او جوړېدو امکانات لکه نشته نو زما فکر باندې په دغه نسبت باندې د ملاتړ اجازه خون ګډون په قطر په دغه کې ورته کې نشي راتلای البته دوی ویلی شو چې قطر د ونډې د ونډې چې په تعقیب د نورو غونډو نور ستانګي صاحب بابا ستانګي کړي وو او دغه رنګ نور مولوی شاهبجین جلاور نور نور چې سره ملګري وو هغه په دې کې وارد دي نو طالبان فکر باندې د دې سبب متفقین وي چې هغه خلک کولای شي چې غیر د برادر خود دا کار وکړي ځکه چې هغه په دا کار کې د بخم وو او دا کار د بخم جلسی د خلیزات سره کړی وي نو دا تر ملا برادر خود به د دوی ورود ډیر وي نو په دغه نسبت باندې زما فکر باندې ملا برادر خود دغه چې رسیدګي نش کېدلی نو دا خبره معتله ده.
اکبر آقا ستاسی ورستی معلومات سیدی دست اندیکنی هم موجود دی چی دی یو ضربیا دا پاکستان لخوا دا مختلف و دلائل و پر اساس دی غونده که دا گرنون لپارا نگواری چی دوی ولی پدی چی دا اسناد و مسئله کوای نو دا طالبان و نور و مشران و هم قطر تا سفر کرده سفرونه کوی دوی تا اسناد برابر شوی دی آیا فکر کوی چی واقعا دا پاکستان دا حکمت جن نگواری یا که دا اسناد و مسئله ده؟
نه یواز دا وعده به تشاوری دلی وی چې دا وعده هم خطر سوله چې پاکستانیانو ملا برادر خود بیرته نیولې دي لیکن هغه وعده په واقعیت باندې بنا خبره نه وه هغه بی سند او بی دلیل خبره وه زما په فکر باندې دا خبره لکه تا چې وکړه چې پاکستانیان به دته اجازه نه ورکوي چې دی ولاړ شي قطر ته دا خبره هم زه خپله بې سند او بې دلیله خبره کولم تر کوم اندازې چې زه خبر یم یا پوه یم زما فکر باندې د ملا برادر خود بودن یا په هغه مجلس کې یا رسېدل هغه مجلس ته هغه د امکانه وتلې خبره وه دغه د اسنادو یوازې خبره وه بله خبره نشته او هغه چې تا وویل چې هغه نور خلک چې دي هغه تللي دي خو هغه اسناد لري و وخت پر وخت یې اسناد برابر کړي دي په پاسپورټ یې یوازې ویزه یا هغه د قطر ویزه ډېره اسانه ورته راځي لیکن زما فکر باندې زه تر اوسه پورې پاسپورټ شی هم نه و ځکه چې دی د ډېره وخته څخه هغه دي په بنډ کې وو نو اوس ستا د پاسپورټ نوی جوړول یا د کور دپاره نوی کار برابرول دا هم یو څه وخت غواړي د دې مثال درته وایي لکه د کوتناوس چې کوم بنجان را خلاص کړل محافظه راخوتي وو خیرلا خیرخوا دي هغه تلل هم په میاشتو میاشتو وخت ودي وو یا کورونه چې تلل وو ته ارته ورسېدل دلته اسناد وشان سره برابر سوله دلې په افغانستان کې وو بیا پاسپورټونه برابر سو بیا ویدي ورته رالی بیا وروسته تر هغه ولاړ نو دا چې د ملا برادر خونم زه فکر کوم چې څه وخت د اسنادو د جوړېدلو غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه اوري. د سپی قوم راټول شوی مشرانو نن په خوست کې په یو غونډه کې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتي چې په حکومت او دغه راز روانو سیاسي بهیر کې دغه قوم ته خپله ونډه ورکړي. په دې اړه زموږ خبريال ابراهيم رحيمي راپور را لګل دی.
د ساپی قوم دغه مشران چې د هیواد له یو شمېر ولایتونو څخه راغلي او د خوست د ګربزو په ولسوالۍ کې راټول شوي وو د ملي یووالي پر حکومت نیوکه وکړه چې ګنې دا قومي په حکومت کې له ونډې محروم ساتلی. قومي مشر روح الامین ساپی یادې غونډې ته په خبرو کې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې په حکومت کې پر ونډې سربېره یې په روان سیاسي بهیر کې هم ورښکیل کړي.
تاسو ګورئ موږ څوارلس وکیلان لرو ولس ورته ووټ ورکړی یو وزیر راته پیدا کړي په دې کابینه کې یو والی راته پیدا کړي یو سفیر راته پیدا کړي یو بل داسې کس چې په ډېره غټه وظیفه باندې کار کوي پیدا کړي نشته دی. داسې خلک هم شته چې یو کور نه درې درې کسان د وزارتونو نه په بره چوکۍ باندې کار کوي خو د ګربزو په د ساپیانو په څوارلس وکیلانو کې یو وزیر نشته.
ساپی قوم په ټوله کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې خپور شوی قوم دی. د دې قوم زرګونه کورنۍ د خوست په ګربزو ولسوالۍ کې هم میشتې دي چې اوس مهال د ګربزو په قوم مشهور دی. په افغانستان کې د ساپی قوم د یووالي شورا مشر عمر ساپی بیا ګواښ وکړ چې که حکومت په جوړېدونکې مشورتي لویه جرګه او دغه راز په حکومت کې خپله ونډه ورنه کړي له حکومت سره همکاري نه کوي. هغه د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ له دې کبله هم پر حکومت انتقاد وکړ چې د عالی تحصیلاتو لپاره یې نورو هیوادونو ته د ځوانانو په لیږلو کې هم د ساپی قوم ته ډېره کمه او یا هیڅ توجه نه ده کړې.
تاسې وګورئ په هر کال کې په افغانستان کې مختلف دوست هیوادونه د 100,000 نه تر 50,000 پورې بورس را لیږي چې هغوی عالی تحصیلاتو ته افغانان دي، ځوانان دي. مګر د صافي قوم ګرګز 8,000 پورې دي، 8,000 نفوس دی. تاسې ته نه پښتنو کې چې یو کس مو په دې 100 کالو کې په بورس لیږلی نه.
دوی د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني د هیواد په لرو بر کې به په اعتراضونو او مظاهرو لاس پورې کړي. په دغه پرېکړه لیک کې دغه راز په ټینګار سره ویل شوي چې حکومت د راتلونکي جوړیدونکي مشورتي لویه جرګه د شخصي اهدافو نه بلکې د یوې ملي دایې په توګه د ټولو سترو قومونو په ونډې سره ترسره کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او بیا هم د افغانستان په تړاو خبر درته وایم. لګوندوی هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان اتصال خورا مهم دی. د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې په اقتصادي برخو کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان رابط کولای شي چې د ترانزیت په برخه کې د افغانستان مشکلات ډیر راکم کړي. خو نوموړي په افغانستان کې د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لپاره د ظرفیت په کموالي اندېښنه ښیي. سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له ترکمنستان سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. په دې اړه زموږ همکار سمیع الله جلالزی له ښاغلي تاج محمد اکبر سره مرکه کړي.
تاسو ګورئ چې تقریبا و ما مایدې رئیس جمهور امضا کړلې د ترکمنستان سره. البته هغه لویه پروژه څنګه چې تاسو وینئ هم لاره د لاجوارد ده او هم په اصلاح هغه پایپلاین دی ګاز ده چې هغه هم البته په جزئیاتې تاسو په جریان کې چې تقریبا افغانستان ته هم لاجوردو لاره ډېر اهمیت لري. علت همدغه ده چې دغه پخوا د ترانزیتي لارې منحصرې شوي وي د پاکستان په لارونه او پاکستان و یا مثلا د ایران په لارونه هغه هم تقریبا یو سلسله مشکلات رامنځته کول، اگرچه نگاه حقوقی نه بلکه نگاه سیاسی با افغانستان تا بستونزی خلق قواله چه مونشو قواله چه ده ترانزیت لاری نه درست استفاده برده کن. بنان در موافقت نامه فوق العاده ده خورا ده اهمیت وردی ده افغانستان ده پاره و افغانستان در صورتی چه و قواله شی در ارتباط با گرد اخستل و خلق قدمونه برده که یعنی که داخل که هم یه سلسله هغه امکانات چې باید رامنځته شي هغه امکاناتو نه ګټه پورته کړي. بنان د افغانستان د کور دغه ډېرې زیاتې ګټورې دي، هم نگاه د مثلا ترانزیت نه، هم نگاه د مثلا مواد سوختي نه، هم نگاه د مثلا حق العبور نه، او هم په اصطلاح د کار موندنې نگاه نه. دغه ټول هغه شیان دي چې افغانستان کولی شي چې د صادرات نگاه نه او هم د واردات نگاه نه، یعنی هغه ستونزې چې مخکې لرلې یا هغه نه امکانات چې لیلرال و سره امکانات تی پاسا سیدی خیلی تعهدات یا معایدو لاسرسی پیدا کرلو.
منان استاد غوارم یا بلا پختن همو کم او پلان در توگه که زواب را که کچه هم تاسی لنده اشاره اکر غوارم یا چه وضاحت ور که آیا په افغانستان که در دو معایدو در موادو در تدبیق وړتیا ظرفیت موجود دی؟ موږ تاسې له یو شمیر نورو هیوادونو سره هم ورته معاهدې لاسلیک کړي دي چې خورا ارزښت لري، لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه. آیا ستاسې په نظر تر اوسه د دغو معاهدو د موادو د تطبیق مسله تاسې څه ډول ارزوئ؟ آیا دا ظرفیت شته تاسې لیدلی چې په حکومت کې موجود وي؟
خب تاسو سره باید عرض وکړم چې دغه ظرفیتونه مثلا در هر برخه که چی افغانستان دولت سره دغه ډیر کم دی. او مثلا اول به دغه بیلګه موږ راوړو، مثلا دغه د تاتی پروژه د کالو را دی خواهد چی باید هغه په اصطلاح تمدید شي یا مثلا ګټې ته وسپارله شي. افغانستان ونه کولی شي چې په خپل موقع سره تقریبا په حدود 1.5 کیلومتره چې د افغانستان د خاورې نه تیریږي که یه البته هغه څو ولایتونه دي چې هغه فوق العاده ناامنه دي او دغې لارې نه تیریږي، دغې امنې هم تعمین نه کړلی شولو. بنان په افغانستان کې البته ډېر پروژې وجود لري، مثلا مغوایي چې بهار کول دي او بو مثلا د بیګاش په تاسو راپور لیدل وی دغه هری روز او بو نه تقریبا ایران یو شایغه نه زیات به سلا ذخایر البته جور کړی، در حالی که افغانستان په ټولو کې دوه دي که یو بند جور کرده چې یغه موږ ګټه پورته کولی شو. بنان افغانستان هغه اقدامات چې کی هغه البته ښه اقداماتي، اما مهمه ده هغه څنګه چې تاسو فرمایید چې د یغه د ګټه پورته کولو لپاره هغه ظرفیتونه یا پوتنسیل چې موجود لري یې نه باید ګټه پورته شي، تر څو کړي چې هغه پروژې یا هغه تعهدات چې لاسلیکیږي یا په سات دواړو هېوادو مابین کې هغه حق کېږي، د یغه نه په خپل وخت سره چې افغانستان واقعا ډېر زیات نیازمندي لري په ټولو برخو کې یغه نه ګټه باید پورته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، سم فهم کیو تازه خبر ته دا سی راپورونه خبر شوی چې د قندهار معروف ولسوالۍ سقوط کړی دی. په دې حق له تازه حال د خپل همکار عزیز الله پوپل څخه اخلم چې د شیبه د قندهار څخه مونږ ته تازه جزئیات راکوي. خغلی پوپل سلامونه، کیدی شي چې اوریدونکو سره د دې خبر تازه جزئیات شریک کړی؟
بلی ګلجه تاسو محترم اوریدونکو ته سلام. دقیقا نن ماپښین 3 بجې جنو امنیتی مسولینو موږ ته تایید کړی چې د کندهار په جنوب ختیځ یو سل اته کیلومتري کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د معروف ولسوالۍ مرکز له خپل مخکني موقعیت څخه تغییر کړی دی. دا د خوږیانو له سیمې څخه و سیناکي سیمې ته د ولسوالۍ ساحه د مرکز چې دی دا انتقال کړي. دغه ولسوالۍ له تیرو دوه کلو تر شدیدو د جګړو لاندې ولسوالۍ وه او دوه ځله هم پکې د پوز هليكوپټر سقوط وکړ. نو وسوال طالبانو د ادعا کړی چې دا ولسوالۍ سقوط کړی دی او تر خپل ولکې لاندې راوسته. مونږه امنیتي مقامات وایي چې نه د امنیتي ملحوظاتو پر نظر کې نیولو سره چې د حواله لارې د ولسوالۍ ته باید پر موقع اکمالات شوي وایي چې د ولسوالۍ مخکنی مرکز وایي د غروپ منځ کې وو چې د الوتکو د ناستې پر وخت باندې د امنیتي تهدیدات وو. نو دا مرکز د سیناکي سیمې ته د انتقال کړی دی. په واته وخت کې د کندهار پر پراست والی عبدالحنان منیب هم له امریکا څخه اشاره رادیو سره خبرو کې دا تایید کړی چې ځینې امنیتي پوسټ یې له مختلفو موقعیت څخه د تجربې ودی، اما افغان امنیتي قواوی په معروف ولسوالۍ کې وایي چې بشپړ حضور لري او تر درو اونیو نظامی کتار وروسته یې هلته اکمالات رسولې دي. نو دا د معروف ولسوالۍ وروسي امنیتي جزئیات دي. مونته البته په ساحه کې هم چې موږ له خپلواکو منابعو سره د محلي خلکو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې د ولسوالۍ مرکز دا له مخکني موقعیت څخه انتقال شوی دی و دغه نوې ساحه ته. نو دا په صورت کې عموم سره موږ ویلای شو چې په کندهار کې د نوو امنیتي داسونو رامنځته کېدو سره دا لمنی ولسوالۍ ده چې خپل مرکز ته تغییر ورکړي.
ډېره مننه کوم ښاغلی پوپل د معلومات څخه. کور ودان، سلامت سي.
تشکر.
اوس هم د څو مهم خبرونو لنډیز اوري. د امنیت شورا وایي د ټولو کارکونکو بهرني معاشونه قطع کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې د معلوماتو د خوندیتوب او د بهرني مرستو د تکی راکمېدو په هدف د دغو شورا کارمندانو ته د بهرنیو ادارو لخوا د معاشاتو ورکول بند کړي دي. طالبان وایي د قطر غونډه کې د ملا برادر د ګډون اړتیا لا نه ده پیدا شوې. په مخور کې بند مسافر وایي چې د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. دا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د استازو لمړنۍ کتنه ده چې په افغانستان کې د امریکا د رول په هکله د روسیې د انتقادونو وروسته کیږي. د پاکستان پوځ د استخباراتو د ادارې په پخواني مشر د تقاوت پیسې بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په مصر کې د اعدامونو په هکله اندېښنه ښودلې ده. د سعودي ولایت محمد بن سلمان د پاکستان او هند نه وروسته چین ته تللی او امریکایي او عراقي چارواکي د اسلامي دولت یادایش د ډلې وسلوال چې په سوریه کې د ماتې سره مخ دي د عراق سرحدي سیمو ته اوړي او ښایي چې هلته امنیتي وضعیت چې د مخکې نه کمزوری دی لا پسې خراب کړي.
ډیر قدر بنا اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ پښتو مخامنې خپرونه پای ته رسیږي، خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خپرونې دوام لري.